کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې موز فرید سیال قربنیم. د افغانستان او نړۍ روستي حالاتونه خبرونه راپورونه درته لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنچیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روستیو عملیاتو په نتیجه کې تر څلوېښت ډیر وسلوال وژلي او تر سلو ډیر نورې ژوندې نیولې دي. د طالبانو ویاند ذبیع الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیات وبلل چې په خبره یې په وژل شوو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قومندانان هم شامل دي. خو د ملي مقاومت جبهې ویانت علی نظری د فرانس پریس خبری اژانس ته د دې جبهې غړو ته دا وختو دومره زیانونه په اړه د طالبانو ادعاوې رد کړي او هغه یې مبالغه بللې ده. د نظری په وینا په نښتو کې د جبهې یوازې یو څو محدود غړي وژل شوي دي او یو کم شمېر نوري نیول شوي دي. دا طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروستۍ یوه میاشت کې د سیلونو او زلزلو له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 2015 نور ژوبل شوي دي. سږ کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبلو تر څنګ خلکو ته سخت مالي تاوانونه اوښتي دي. له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې طبي پیښو زرګونه جریبه کرنیز ځمکه له حاصل سره ویجاړه کړې ده او د غرازی ګڼه کورونه وران کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې د پیښو له زیانمن شو سره مرستې کړي، خو زیانمن شوي وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم دي ډېرې کمې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د آذربایجان له لوري په حملو کې د دغه هیواد د لږ تر لږه 940 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړه هیوادونه چې له کلونو راهیسې د لانجمن ناګورنور قرباغ پر سر اختلاف لري، اړیکې پر دې وروستیو کې یو وار بیا ترینګل شوي دي. په عین حال کې روسیه ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند رامنځته کړی دی، خو آذربایجان تور پورې کړی چې ارمنی ټبر ځواکونه له دغه اوربند څخه سرغړونه کوي او د پولې په اوږدو کې د آذربایجان پر پوځي پوستو د درنو وسلو ډزو ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي د اوکراین پوځ د هیواد په شمال ختیځ کې په سلګونه ښارونه او ښارګوټي روسي ځواکونو د کنټرول ایستلي او د آزادو شوو سیمو د ثبات چارې روانې دي. زلنسکي تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د بیرته نیول شوو پر څه باندې 40,000 کیلومتره مربع سیمې کنټرول ټینګ کړی دی او په کې د ثبات د ټینګښت هڅې روانې دي. اوکراني ځواکونو په خارکیف سیمه کې د سپتمبر له شپږمې راهیسې د روسي ځواکونو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د ګڼمیشتو څه باندې 300 سیمو د نیولو ادعا کړې ده. او د بهرني اسعارو په وړاندې د پاکستاني اروپایو ارزښت یو وار بیا ولوېد. پرون د پاکستان په آزادو بازارونو کې هر ډالر په 240 روپیو تبادله شو. د اسعارو د کاروباریانو په وینا پرون سه شنبه پاکستاني بانکونو کې یو ډالر په 202 روپۍ خو په آزادو بازارونو کې په 240 روپۍ تبادله شوی و. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. تکل شوې دا سبا پنج شنبه اوس پاکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. په دې نسته کې بعد د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د بیا واکمنېدو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د دې موضوع جزئیات درته په راپور او مرکه کې لرو. پکتیکا کې مشت وزیرستاني تور پورې کوي چې په پوله ساتونکي پاکستان ته د وختو مخه نیسي.
دلته مې نن بانګیرډ په ګډمند لسمه شپه ده چې وي سوري وړي کې وړګر سره دي، زنانر سره دي، نه مو کیس پرش دي، نه مې په ګولم خون ګډمند پرش دي.
اورزګان کې مرګونی ناروغۍ په زرګونه چرګان مړه کړي دي.
نو یو دم مرزي او تراله ول پلا لږ مرزي و چې هغه بیا موږ دوا ورتراله د سکخخې کوي.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. ټاکل شوې سبا پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. په دې نسه کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به یې هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا په هم آنلاین توګه ګډون کاوه. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف بیا تازه ویلي چې د افغانستان خلک ګوندیانو ته اړتیا لري او دای یو اخلاقي مکلفیت بلل دی. طالبانو بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
ټاکل شوی سبا پنځشنبه د ازبکستان سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. په دې ناسته کې چې د ګڼو هیوادونو ولسمشران او څارونکي غړي به پکې ګډونوال وي، خو ساکل پر افغانستان د واکمنو په توګه د طالبانو مشرانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد ټاکل تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې او چین د مخالفت له امله د طالبانو په دیارلس مشرانو د سفرونو بندیز غځولو په تړاو تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي، خو په اتومات ډول یې سفرونه بند شوي دي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي، له روسیې سره یو ځای غواړي چې د ټول دیارلس طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوم لړ کې 115 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی د دیارلس تنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستو په خاطر مذاکراتو لپاره لدین وملاړ معاف شوي و. د مافیات موده بیرته لغوه او پر دوی د سفرونو بندیزونه ولکول. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف چې د دې ناستې کوربتوب کوي، د یادې ناستې له ترسره کېدو مخکې انډین اکسپرس په نوم هندي رسنۍ ته په یو لیکلې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللی دی. نوموړي په دې مقاله کې چې تېره اونۍ دغه هندۍ رسنۍ خپره کړې، دا هم لیکلي چې افغانستان چې د پیړیو راهیسې د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په تاریخي مقابله کې رول لوبولای، باید منځنۍ او سویلي اسیا د نخلولو لپاره د نوي سولې ماموریت هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې د ځینو روسي او هندي رسنیو د راپورونو لمخې په دې ناسته کې بر د افغانستان د بشري وضعیت همدارنګه له دغه هیواد د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات په اړه هم خبري وسی. د شانګهای همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسي، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په غړیتوب رامنځته شو. هند او پاکستان په 2011 کال کې د سازمان بشپړ غړي سول او افغانستان پکې د څارونکو رول درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو څخه باندې یو کال وروسته له هم د افغان ښځو وضعیت ناوړه دی. موناپول د خبره په داسې حال کې وکړه چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. هغه د ښځو او نجونو د حقونو د سره غړونی، د مخالفانو او منتقدانو زپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. اسمت سروان په دې موضوع د خزو د حقونو لیوي فعال شایسته صفای سره مرکه کړي او نمرې ورته ویل دي چې طالبان وايي خزو ته امنیت راوسېدي. ستاسو دغه نظر په دې اړه باندې څه دی؟
دا استاذ مونا چې کومه خبره کړې ده، دا خو یو اخکاره خبره ده. د افغانان خزو وضعیت ډیر خراب ده او ورځ په ورځ بدتر کیږي. اوس چې مونږ ګورو وضعیت ډېر خراب شوی ده، او تاسو په سوشل میډیا او نور نړیوال ټول ګوري چې په سوشل میډیا په هر ځای چې د ښځو وضعیت څونه پته ده، او دوی کول نسي حتی سمه د راحت ساه وباسي په خپل کور کې باندې. د دې خاطره که ښځه وخته وظیفه ته تلل او نجونو ښوونځي ته تلل، اوس ټول په کور کې قرار نه ده، هیڅ شی کار کولی نه سي. ځکه که دوی غواړي چې خبرې وکړي، که دوی غواړي چې خپل دنده تولر سي، خو دوی نه پرېږدي. نو زما په نظر دا خو یو ښکاره خبره ده ټول نړیوال ته.
په جنیوا کې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه او هغې ته د یو شمېر افغان البته مخکښو ښځو وربلل، په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له شکېدو سره او د طالبانو د دریس په بدلیدو کې ستاسو په نظر څه اثر لرلی شي؟
ایزه لري 40% ما په نظر شاید به 30%، مګر دونه ډیر اغیزه نه ده. که دونه ډیر اغیزه درلوده نو باید موږ اوس یو نتیجه درلوده، یا انجونو ښوونځي ته تلل او یا ښځو خپل لنده ته، مګر هیڅ یو هغه نشته. یوازې امنیت، امنیت موږ چې وکړو اخرو هغې کالي واخلو چې شی وکړو امنیت سوی، یوازې امنیت بند او دا څونه قیمتي سوی ده. هیڅوک خپل د خوراکه شیان اخیستلی نسي. دوی نه غواړي ښځو په جامعه کې کار وکړي، ښځو په صحنه کې واوسي. اکه لږ موږ په سوشل میډیا کې ګورو که دوی ظاهر سوی ده د نجونو، دا هم څونه بندیز دوی باندې ده، ماکس بندوي او وایي حجاب وکړي، دا او داسې نور خبرې. موږ په یو امنیت باندې چای کولی نسو. که د ښځه امنیت لري نو ولې وظیفه ته نه ځي؟ که ښځه امنیت لري نو ولې نجونه نه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ سي؟ او دا نه، هماغه وخت چې په ناروې کې چې غونډه نیول سوی وو، دوی ویلي وو چې موږ مکتب ښوونځي خلاصوو، تر اوسه مکتب خلاص کړی نه ده. ټول نجونو بیچاره په ډیره بده وضعیت کې دوی ژوند کوي، دوی ته بیخي تکلیفونه پیدا سوی ده، ځکه دوی نه غواړي چې ښځو صحنه ته راسي. ځکه طالبان هماغه طالبان دي او پخواني طالبان دي. دوی ادریس زما په نظر هیڅ وخت نه تغییر کوي او دوی په خپل خبره باندې همداسې ولاړ ده.
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د وروستیو اندېښنو په اړه یې زموږ همکار عصمت سروان سره خبرې کړې وې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به پکتیکا ته ورشو. په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال تور پوری کوي چې پوله ساتونکي ځواکونه یې پاکستان ته د اوښتو مخنیوی کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل د پولې هغه غاړې ته یې نیمایي کورنۍ په وزیرستان او نورو سیمو کې اوسیږي، خو پر پاک افغان پولو غلام خان لارې او انګور اډې ورڅخه د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي دوی د پاکستانیانو اړوند چارواکو سره په بیا بیا په دې لړ کې تماس نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په پکتیکا کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د پوله ساتونکو سرتیرو لخوا نه د پکتیکا په انګور اډه او نه هم د خوست په غلام خان لاره د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو انتظار کوي، خو حتی د دوی ناروغان نه پرېښودل کیږي. وزیرستانی کډوال رحمت الله له لس ورځو د خپلو ماشومانو او تورسرو سره د اوښتو لپاره د انګور اډې په دروازه کې دی. خدای مشال راډیو ته وایي د اوښتو هیڅ چاره نشته.
دلته مې نن بانګیر اډې په ګډمند لسم اشپاده چې وي سوري وړي کې وړګر سره دي، زنانر سره دي، نه مو کیس پرش دی، نه مې په ګولم خون ګډ باندې پرش دی. چې د خدای د پاره مشته دا څه طریقه جوړه کړو، د لیار درته جوړه کړو. نن مې لسمه شپه د وړکې وړکې سره دی، زنانر سره دی، هیڅ سره طرف د مشت طریقه نشته.
په برمل کې یو بل مشت وزیرستانی کډوال ضرورت خان وایي د دوی نیمه کورنۍ په وزیرستان او نیمه کورنۍ په برمل کې اوسیږي، خو نه دوی ورتللی شي او نه هغوی ته د ورتګ اجازه ورکوي.
نیمه کاډه مې ورکی زه په شمالي وزیرستان کې وي سوره دو، نیم دلته وي سوري، نه آر پرش دی نه مور پرش دی. خاص کر د پکتیکا والی نه مې دا ویلا دو چې د خدای د پاره د لیار د مشت خلوصا کو، د انګیره د ګرد د یرد خلوص کو، او یاد د ګولم خون ګډر ته خلوص کو. ډیر تکلیف دار ته مشته، نیڅ شي دای کانه جوړی شي، آسمانی نر ته بند کړی دی، ډیر مشکل د مشته.
د سیف الله قوم د کابل خیر اوسیدونکو نصر الله د طالبانو له حکومت او په غلور کې د وزیرستان د شورا او جرګې نه غوړي چې قبایل ته د انګور اډې یا غلام خان لار خلاص کی.
مرده افغانستان اسلامي امارت نه او د پاکستان چې کیم د میر د وزیرستان د جرګې شورا د دغه کسونی دغه میر د غشتره دو چې میر قبایل ته دا خاص کر د دې انګیرا ډی یا د ګولم خون کیمای وال یار میش سره د خلوصا کوج د خال د مشکلات نه باشي، میش په د خطول یار سی او ډیر خال په دل یار کې مړه ها شو.
وزیرستانی کډوال وای له هغه وروسته چې دوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پاوز د ضربې عذاب عملیاتو له کبله پکتیکا او خوست واوختل، په تاګ ورا تحقیق لستون زو سره مخامخ دي.
نو مې ګول امیر خان دای کوم سای پالای کو بلخیلیا چې کیما دو دنده غا طریقه کوو چې د پرشن شریشه د شمالي وزیرستان پاکستان والا دا وته کولا چې جمی جی باندې کړی اون مړه ګوډ شي په خاطر به تل یاره کې مړه کړی اس طریقه نشته به مورون رشه دې ډر سره به ذات اش ډر سره بل یاره شي
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وای دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکې نیولې او هڅه داده چې خلکو او ناروغ لرونکو ته په تګ را تګ کې اسانتیاوي برابر شي د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وای
د پکتیکا ولایت انګور دې د گیټ بارے ته دغه د خلکو کینستون زده او دغه د سرحدونو خلک ته د الته دوشتي ویلری دی د لیلری مکه د گیټ مسلمان د گیټ مسلمان وروړه شریک کړي ده د بارے ته شرم مو کوشش کوو او د کوشش مو روان کړي ده چې د خلکو ته زمينه برابر کوو واسانتیا جوړ شي
دی ادوانی ورده د پکتیکا د انګور اډې پشان د خوست په غلام خان او د پکتیا د پټان ولسوالۍ پر لار هم وزیرستاني کډوال او نور مسافر لوار تستوند سره مخامخ دي او تل سنوی سره په خبرو کې په تاګه ولاته کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې دي
اوس به د پکتیکا نه د هیواد ختیز نورستان ته لاړ شو په نورستان کې په څه باندې 4000 بې ځایه شو او بې وسه کورنۍ باندې د نقدي مرستو لړۍ پیل شوه هرې کورنۍ ته 215 امریکایي ډالر د یو ان ایچ سی آر لخوا ورکول کیږي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واره
د نورستان سرپرست والی حافظ محمد آغا حکیم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیچ سی آر لخوا د مرستو د ویش د پیل په مراسمو کې وویل د ولایت او مرکزی حکومت مسولین هڅه کوي چې د مرستندوی ادارو مرستې جلب او د نورستان په سیر لری پرتو او محروم خلکو ته ورسوي
مؤسسات او یا کوم همکار خلک دي او د سخت شرایطو کې سخت وخت کې او کندو سره روندو سره یتیمانانو سره غریبانو سره مهاجرینو سره بې وزلو خلکو سره کومکونه کوي د ولس په نمایندګۍ باندې هم امارت نه هم د مؤسساتونو مننه
مرسته خستون کې به کوم مرسته چې ورسره وشوه پرې خوختي خو سیلابونو او بارانونو ورته ډیر زیات زیانونه رسولي چې راتلونکي ژمی به ډیر سخت وي نو مرستندوی ادارو ته په کار دي چې له ژمی وړاندې د بې وسو او ځپل شوو کورنیو لاسنیوی وکړي محمد افضل او عبدالمتین
مؤسسات او یا کوم همکار خلک دي او د سخت شرایطو کې سخت وخت کې او کندو سره روندو سره یتیمانانو سره غریبانو سره مهاجرینو سره بې وزلو خلکو سره کومکونه کوي هم امارت نه هم د مؤسساتونو مننه
انیشیار او د ولایت رهبرای نه ډیر منوځین کې چې دلته موسسې جذبوي او موږ سره کومکونه کوي د سختو حالاتو کې 215 ډالر موږ سره کومک وکړو
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا په داسې حال کې له 4000 زیاتو کورنۍ سره د نقد مرستو لړۍ پیل کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون زلزلو بي وخت واورو او سیلابونو پر زرګونو کورنۍ ځپلي او د ژمي له را رسیدو وړاندې عاجلو مرستو ته اړتیا لري
آزادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس په هم یوې سیمه ییزې موضوع ته تم شو د نړۍ مشرانو د ارمنستان او ازربایجان د شخړې د بیړنې پای ته رسونې غوښتنه کړې ده د غوښتنه داسې مهال کیږي چې د دواړو لورو ترمنځ د 2000 کال د اوربند له تړون وروسته جګړې کې سل سرتیري وژل شوي وو دا اوسلوالې شخړې د لنجمنې سیمې نګورونو قرباخ پر سر شوې دي په استډیو کې را سره اسدالله لودین دی د دې موضوع تفصیل به وړاندې کړي
مننه فرید جانی د آذربایجان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې ورسته یو شخړو کې 50 سرتیری وژل شوی بلورته ارمنستان هم لخپل اړخه د لکتر لګه نه تل وختو سرتیرو د لاس ور کول خبره کړی ده د خبرونو متحده ایالاتونه روسیا او ملګری ملتونه د ته اړ کړل چې لدواړو لوریو په بیړنۍ توګه د جګړې د درېدل غوښتنه وکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش لدواړو لوریو غوښتي چې له بشپړ ازغام کار واخلي او هر نه هله موضوع د خبرو لارې هوار کړي د ګوتریش په حواله د خبره د هغه ویان سټیفن دوجاریک پرون د سپتمبر په 14 وکړه د نړیوالو لدې ټینګار سره سره بیا نن د ارمنستان دفاع وزارت آذربایجان تورن کړ چې بیا یې دازې پیل کړي خو آذربایجان بیا مقابل لوری د اوربان په سرغړونو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره ټلیفوني خبري کړې دي. د بلینکن ویان نت پرایس ویلي واشنگتن به دواړه لوري سملاسي اوربند او د سولې هوکړې ته وهڅوي. بل ورته د امریکا یو سابقه دار ډیپلومات فلیپ ریکر چې په روسیو کې د قفقاز د خبرو د بیړني پایل مسؤلیت ورسپارل شوی لمخ کې نه د پلان شوی سفر پر اساس پروند آذربایجان په پلازمینه باکو کې خبري کړې دي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر هم ویلي چې هیواد به د آذربایجان او ارمنستان د شخړې موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې راپورته کړي. کرملین هم ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا ویلي د دغو دو گاونډیو د ستونزو د حل په برخه کې د روسیې پر دریز تل اندېښنې موجود دي. خو ده ویلي چې روسیا د اور مړ کولو لپاره خپل رول ولوبوي مثبت ګام به وبلل شي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
برتانوی ګارډین ورسپانه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینټ ورستیو څرګندونو ته په اشاره لیکي. د ملګرو ملتونو یو کارپو په داسې حال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حیرانوونکي ځپنې راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما طالبان د خپلو څو ښځینه افغان کارکوونکو په ځورولو تورن کړی دی. ګارډین لیکي یوناما په وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې درې ښځینه کارکوونکي چې د دې سازمان لپاره په افغانستان کې کار کاوه په وروستیو کې طالبانو د وسلوالو کسانو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي او ورڅخه تحقیقات شوي دي. یوناما دغه اقدام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو په وړاندې د ځورونې یوه راڅرګندېدونکې بېلګه بللې ده. د ګارډین په لیکنه ملګرو ملتونو په فوري توګه دا ډول کړنو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د دې سازمان د ټول پرسونل د امنیت د خوندیتوب په اړه کړې ژمنې عملي کړي. خو طالبانو د دې سازمان د افغان کارکوونکو د نیولو خبره رد کړې ده. ګارډین وړاندې لیکي دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه د مخالفانو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز دی او استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. امریکایي فارن افیرز مجلې په دې پوښتنه سره چې آیا واقعا په افغانستان کې د اوږدې مودې کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. فارن افیرز لیکي یو کال مخکې په افغانستان کې ډیموکراتیک حکومت ړنګ شو او د مجلې په لیکنه له افغانستانه په سپکاوی د امریکا د پوځي او ملکي پرسونل وتلو د شاوخوا سل زره افغانانو استلا هم د واشنگتن او متحدینو لپاره یوه دردونکې مسأله ده. د فارن افیرز په لیکنه اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د تاوتریخوالي کچه په ټول هیواد کې د پام وړ کمه شوي خو د ښځو حقونه د رسنیو ازادي او د هغو کسانو امنیت چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړ کړی هم زخ زیات کم شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو 15مې غونډې ته وویل چې په اوس وخت کې افغانان د بشري حقونو له یوه جدي بحران سره مخامخ دي او داسې ښکاري چې نړۍ په حال کې پاتې راغلې ده. فارن افیرز وړاندې لیکي په افغانستان کې د رامنځته شوي نوي وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. آیا نړیواله ټولنه باید طالبان په رسمیت وپیژني؟ آیا ډیپلوماسي یا د بندیزونو لګول به طالبان مجبور کړي چې خپل دریځ بدل کړي؟ آیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی یو نوی نړیوال ګواخ د راتو کېدو په حال کې دی؟ دا هغه پښتنې دي چې پر افغانستان د تیر کال په اگست کې طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس نړیوال ټولنه ورسره مخامخ ده.
اوس په اورزګان ته ورشو. په اورزګان کې یوې مرګونی ناروغۍ په زرګونه کورني چرګان مړه کړې دي. د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو وایي د دغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په کورنیو چرګانو خپره شوې ده د دوی ډېر چرګانې مړه کړي او ورته زیان اړولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د سهار و بجې شپږشت کلن نوراغا په خپل کور کې د کورنیو چرګانو په پالنه بوخت دي. نوراغا چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب سیمې اوسیدونکي دي، تازه یې د بیکاری له وجې د کورنۍ چرګانو فارم جوړ کړي. خواړه دي چې په هر سات کې څارنه وکړي ځکه یو وایروسي ناروغي ورته راغلې. نوراغا چې غوښتل د بیکاری څخه ځان وژغوري خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه او تر میاشتې وروسته یې چرګانو ته یوه ویروسي ناروغي راغلې او ګڼ شمېر چرګانې ورته مړه کړې دي.
چې تقریبا د 50 شاوخوا د ټول دغه چرګانو تعداد رسېدی نو یو دم مرضی وتراله ول پلا لږ مرضی و چې هغه بیا موږ دوا ورتراله د سکخخې کوي واکسین ورتراله د واکسین سره جوړ نسوله نو هغه چې څه دې ساته کې اړ یو بس وجې بیا سابلان نه لنده کده لکه تاسو ټوخې کوي لکه انسانان چې ټوخې داس کوي.
دا یوازې نوراغا نه دی چې ویروسي ناروغي یې چرګان ورته مړه کړي. د ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمې اوسیدونکي منصور احمد بیا وایي چې په کور کې شاوخوا 200 کورني چرګان درلود چې د همدې ناروغۍ له امله یې نیمایي مړه شوي.
خو اوس فعلاً چې موږ ګوتله دغه تېرې څو وخت مخکې ګرده مرض ونیول یو څه ډول مرض راغلی وو چې هغه به دی ونیول یعنې هغه ټوخی به کې دی خرارې به کوي دغه چم بیې درلودې نو ډېر دوام یې نه کولې بس بیا هغه ډېر دغه چې دوې ورځې درې ورځې د دوی به هغه دغه پاتې دی بیا به بس وژل کېدله.
دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دغې ویروسي ناروغۍ له امله څومره چرګان مړه شوي دي. خو ازادي راډیو چې کوم راپورونه ترلاسه کړي دي په لورو پروتو سیمه او کلیوالو سیمو کې زرګونه چرګان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د حیواني روغتیا څارونکي هم وایي چې د چرګانو د ناروغۍ د کنټرول لپاره په کار ده چې هر کال 2 ځله چرګانو ته واکسین ولګول سي. د حیواني روغتیا ډاکټر صبغت الله صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
چرګانو کې یو پرازیتي ناروغي دي همدارنګه ویروسي ناروغي دي او بکټریایي ناروغي دي باید دغه لومړی ښه تشخیص وکړي او بیا دغه مطابق درمل ورته واخلي ورته ورکړي او بل باید د چرګانو ته مثلا کوم خوړیز رژیم دی هغه ته باید پاملرنه وکړي او په سم ډول باندې مثلا هغه ته خواړه برابر کړي او هغه وڅاري او هغه کنټرول کړي.
په ورته وخت کې په ورزګان ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم تاییدوي چې په چرګانو کې ناروغي پیدا شوی دی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د اطلاعاتو مسول قدرت الله حمیدی وایي چې د تر اوسه د چرګانو د درملنې په برخه کې واکسین نه لري خو غوښتنه کوي چې چرګان لرونکي کسان دي د مشورې د ترلاسه کولو په هدف د کرنې ریاست مراجعه وکړي.
چرګانو په برخه کې نه خصوصي سکتور او نه وزارت زراعت داسې پروژه موږ ته په اختیار کې راکړې ده تر څو د دوی لپاره واکسین تطبیق کو. نو موږ رښتیا هم په ټول ولایت کې د چرګانو په برخه کې ستونزې سته. ناروغي او امراض یې نه دي کنټرول شوي د پروژې او د خدماتو په بخش کې.
ورزګان ولایت د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی چې ډېر وخت څخه د لرو پروتو سیمو خلک په کورونو کې کورني چرګان د هګیو او غوښو لپاره ساتي او تقریبا د ډیرو خلکو اقتصاد هم پر کرنه او مالداری ولاړ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
او سمرزو ستاسو پیغامونه ته
ستاسو لا پیغامونو
بل سلام علیکم اجن ادر د هلمند ولایت خبرې کوم روره دغه ازادي رادیو ته زموږ ډېر سترګې دي بل سړی زموږ غور نه اوري روره ورستر ورځې مسکینان غریبان مظلومان تر پښو لاندې کېږي او دوی خپل حکومت کوي او دغه حکومت خالي دوی پر چا کوي دا څه قیامتونه دي وروره څه لګرانې ده ورځ په ورځ بېکاري ډېریږي خلق د فراچ او کاروبار نه ورته پیدا کیږي ورور خو کار ورته پیدا کی پروژې ورته پال کی سړکانو ته چې د دنیا نو مرسته غواړي نو خو سړکانو ته مرسته بیا مکه وي دغه پیسې په دغه کارو مصرف کی چې ګرد ځوانانو مخلوق ګرد په کار اخته چې بیا کاری جوړوي دکانونه چې پکوي سړک خرابوي میلې بندوي نو دا خلک اخر څه وکړي دا مظلوم ملت سره دا ولي حقوق پام کوپر ورسره اخیسته د خدای روی د اسلام والسلام علیکم.
السلام علیکم زشم صلاح شمشاد خبری کوم د خاص روزګان ولایت د خاص روزګان ولایت والي چې زمون ته ولسوالي کې ډیره مستونز ستاره په دې شک چې د خبرتي شبکې سره او زمون لاري هم ډیره خراب دي مشترکونه نه لیدلې جوګوي دي موږ د طالبان د حکومت څخه دا غواړو چې زموږ لارې دې جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. او موږ ته یونیسف صدا د غدرې میاشتې مخکې وعده راکړې وه، ثبت نام هم کړی وو چې تاسې رجسټر کوو، رجسټر یې کړو، تر اوسه پورې د معاشونو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې مېلمانه کوي او موږ ته اطمینان راکوي چې دغه اسې هوایي خبرې که واکن دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دویم نیمای تر رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنچیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د وروستۍ عملیاتو په نتیجه کې تر څلوېښت ډېر وسلوال وژلي او تر سلو ډېر نورې ژوندي نیولي دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقامات په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیات وبلل چې په خبره یې په وژل شوو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. خو د ملي مقامات جبهې په یو ویاند علي نظر د فرانس پرس خبري اژانس ته د دې جبهې غړو ته د اوښتو دومره زیانونو په اړه د طالبانو ادعاوې رد کړي او هغه یې مبالغه بللې ده. د نظري په وینا په نښتو کې د جبهې یوازې څو محدود غړي وژل شوي او یو کم شمیر نورې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروستۍ یوه میاشت کې د سیلونو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 215 پېته نور ژوبل شوي دي. سږ کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلابونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبل تر څنګ خلکو سخت مالی توانونه هم اوختدي. د زایبرجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د زایبرجان لوري په حملو کې د دغه هیواد د لږ تر لږه 940 سرتورو د وژل کېدو خبره کړې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین پوځ د هیواد په شمال ختیځ کې په سلګونو خارونو او خارګوټو روسي پوځیان استلی او د آزاد شوو سیمو د ثبات چاري روانې دي. زلنسکی تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د بیرته نیول شوو پر څه باندې 40 کیلومتر مربع سیمې کنټرول ټینګ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طبي ډاکټران وایي چې په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشې توکو د پریښدلو اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، په کور کې امکان نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې امکاناتو د نشټوالي لامل احتیاط ډیر سوی دی.
ودار مهم متات شو
لار او مور می متات شو زه هم په دې عمل کې کړ شوم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه